پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستړي مشاهده د ازادي رادیو پی یو استودیو څخه موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د کابل ښار په افشارو کې ځانمرګ برید شوی، په دې اړه له سیمې څخه تازه معلومات درکوو. دا شان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر د سرپرست خبري کانفرنس جزئیات هم درسره شریکوو. د دې ساعت لومړۍ نیمایي خبري مطالبو ته او دویمه نیمایي نور بسته اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل امنیه قوماندانۍ تاییدوي چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند د افشارو په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران له لوري د نوي لیرې واټنې یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده. په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د څلورم ځل لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه انتخابات وګټي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قوماندانۍ د تاییدوي چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند د افشارو په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. د امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو د موټرو د تېرېدو پر مهال شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې دغه حمله د یو موټر په وسیله شوې ده او لومړني معلومات ښیي چې درې کسه پکې انټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له درې شپېتو زیات وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شوي چې له کبله یې شپږ څلوېښت تنه وسلوال ټپیان شوي او یوولس نور هم نیول شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې د داعش ډلې درې غړي هم شامل دي. د دفاع وزارت په حواله هم په دې موده کې دیارلس تصفیوي او دیارلس ځانګړي پوځي عملیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن سهار کندهار ته لاړ او په دې ولایت کې د لمریزې برېښنا پروژه پرانستله. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا برېښنا کوټ به چې لګښت یې شل میلیونه ډالر دی او لس میلیون ډالر د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې ورکړي. لس میګاواټه برېښنا تولید کړي او له کبله به د کندهار د برېښنا محصول ټیټ شي. دغه پروژه به په دولسو میاشتو کې بشپړه سي. له اجرایي رئیس سره د کندهار په سفر کې یو شمېر وزیران او د ملي شورا په دواړو جرګو کې د کندهار استاد زی ملګری دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوي دفاع وزیر سره خبرې وکړي. دا له هغه راوروسته چې تیره جنوري کې د ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، هند ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر په تیره اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان که خپل رول زیات کړي. پنتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ ثبات او امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستهي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لیرې واټنې یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي ایران تازه یو داسې بلاستیک توغندی وازموي چې اسرایلو ته رسېدای شي. دوی همدارز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیان منکړي بلاستیک توغندی وازمای. د ایران دولتي تلویزیون په خرمشهر کې د دغه توغندی د ازمیښت تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندی تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 22مه د تهران په یوه پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړ. په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لرې اړخي ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د میرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د سوسیال مسیحي اتحاد ډیر مخکې وو. که څه هم تیرې اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو ویل کیږي چې د میرکل اتحاد به په سلو کې د 24 تر 28 پورې رایې وګټي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. دا هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو نوم لړ. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د کابل په افشارو سیمه کې ځانمرګ برید شوی. د دې پیښې جزئیات درکوو. ولسمشر مانی وایي د اصلاحاتو په برخه کې کارونه اغیزمن او بریالي دي.
با اصلاحات مشخص در عرصه های مختلف و اقدامات که انجام داد کمک کرد تا دنیا یک بار دیگر افغانستان را در محور توجه خود قرار بده.
خوب دیره افغان کارپوهان سه نظر لري.
فساد توران دیده مبارزه خبره کیږي سعیده چه در دیو خضایی فساد توران دیده دیو خضایی مرکز جور شد. دین فیصله تیتر و دم امورین نیولی دی او یو سه عدلی و خضایی ارگانون و حتی بندیخانه تستاره لی دی. خب مهم مهم کارون پاتی دی.
د یو شمیر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بس د 19 پروګرام هم د خبرونې په نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استو. سم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسلو د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. د دواړو هیوادونو مشران به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمده جیمز ماتیز به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جټ او بې پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیم ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوې ټاکل سوي دفاع وزیر سره وګوري. دا لکه چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ټاکل سوی اول وار دی چې د امریکا یو عالي رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه هند ته د یو ارزښتمن او با نفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند د ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس موکیش آگهی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی و. او اوس هند ته د جماعت سفر د جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په تسل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره خپل نوې ستراتیژي 13 میلادي میاشت اعلان کړه چې له مخې به افغانستان ته د زرګونو تازه دا ما سرتیرو لژلو ته زمينه برابر اسو. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوي ډیلی پر سره سخت رقیب پاکستان انتقاد کړي چې په خپل خاورې کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیم ماتیس په د افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندوستان مهمه ونډه وستایي. هندوستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا د 3 میلیارد ډالرو په اندازه مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ولسمشر ټرمپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیم ماتیس هند وهڅوي چې د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنګي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندوستان سمندري ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبری وسی. هندوستان ویلی لش تلر رسولو یو ماشینه جنگی الوتکو تارتیا لري څو د چین او پاکستان له هوایی قلمرو څخه د ورپیش خطر مقابله ورباندی وکړي.
بله مننه کو سالی سپ زما همکار سالی محمد سالی او چې د فرانسې خبری اژانس په حواله تاسو ته راپور وړاندې کړ. اوس هم راځو بل موضوع ته چې د کابل د امنیت قومندانې چارواکو تایید کړی چې د پنځم امنیتي او زیاړوند د افشارو په سیمه کې انتحاري حمله شوې ده. دغه موضوع زما همکار نسیم شفق سره لیده. شفق صاحب، د پیښې هدف څه و او تلفاتو شمیر او نور جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل امنی قومندانۍ تایید کړه چې د کابل ښار د افشارو په سیمه کې چې پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه ده، دلته یوه انتحاري حمله شوې. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله د یو موټر په واسطه شوې او د ملي امنیت د تعلیمي مرکز ته نږدې او دغه راز په داسې حال کې شوې چې د بهرنیو ځواکونو وسایل له دې سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. که څه هم ښاغلی زاید ویل چې په دغه پیښه کې تر اوسه چې دوی څومره معلومات لري، یوازې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي، ولې ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې دوی لیدلی دي چې هلته نور تلفات هم و، یعنی یو شمېر کسان وژل شوي او د ټپیانو شمېر هم له دې څخه ډېر دی. ولې تر اوسه پورې په دې اړه د کابل امنیتي مسؤلینو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی او عیني شاهدانو هم په دقیق ډول نه دی ویلي چې څومره کسان په دې کې وژل شوي دي. ولې عیني شاهدان دا هم وایي چې هلته څو د ملکي وګړو څو موټر هم زیانمن شوي دي. باید ووایم چې دغه انتحاري حمله په کابل ښار کې له څو ورځو نسبي آرامۍ څخه وروسته دغه حمله کیږي او په داسې حال کې کیږي چې په کابل ښار کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتی تدابیر هم زیات شوی دی. بله. او په واټونو او کوڅو کې د امنیتی ځواکونو شمیر هم زیات شوی دی. تر اوسه بهرنۍ ځواکونو هم ندی ویلي چې په دې پیښه کې دوی عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي کنه او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی اخیستی.
ډیره مننه کوم شفق صاحب. کور ودان دوستانو، زما همکار نسیم شفق چې د کابل د امنیت قومندانې د چارواکو په خبره چې نن د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې انتحاري حمله شوې، دغه په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړل او ویل کېږي چې تر دې مهاله د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې یا په دغه ځانمرګي برید کې درې تنه ټپیان شوي دي. نور جزئیات به په نورو خبري بلوټینونو کې تاسو ته وړاندې کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د تازه پیښو او نورو خبرونو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه هم تعقیب کړئ او هلته ګڼ شمېر نور مطالب هم ولولئ. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. له اقتصادي خبرونو وروسته نور مطالب هم لرو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي ډېر ژر د کابل په بنحصار سیمه کې په نړیوالو معیارونو برابره د شیدو د پروسس یو فابریکه جوړیږي. د دغه وزارت د مالدارۍ او حیواني روغتیا د څانګې رئیس جهانګیر میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 60 ټنه شیدو د پروسس ظرفیت لري. خاغلی میاخیل وایي دوی هڅه کوي چې هیواد ته د بهرنیو شیدو د وارداتو مخه ونیسي. نوموړی وایي په دغه فابریکه کې به 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د شیدو د پروسس دغه فابریکه د کرنې او مالداري وزارت لخوا د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي. په شیرخان بندر کې په خپل وخت د افغان سوداګرو د صادراتي او وارداتي توکو د قانوني مراحل نه ترسره کیدو له امله د دغه بندر عواید کم شوي دي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سرګندونو ترڅنګ وویل چې د شیرخان بندر د ادارو ترمنځ د نه همغږۍ او بیلابیلو قوانینو له امله افغان سوداګر له زیاتو ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي. نوموړی وایي چې مخکې له دغه بندر څخه د افغان حکومت اواید په مراتب زیات ول. شیرخان بندر د هیواد له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی چې د همدغه بندر له لارې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1120 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1120 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 46 او 1 لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 609 افغانۍ.
ازادي رادیو تاسو کولای شئ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفحه واورئ او د تازه پیښو او معلومات څخه ځان خبر کړئ. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. په جرمني کې پارلماني انتخابات روان دي. له نن سهار څخه خلک د رایو صندوقونو ته روان دي. فرشته جلالزی د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې. د فرشته جانې، انتخابات څنګه روان دي هلته؟
مننه. نن په جرمني کې پارلماني انتخابات کیږي. د جرمني خلک نن سهار د رایو د مرکزونو پر خوا روان سو. د انتخابات ډیر مهم بلل سوي، ځکه داسې ګڼل کیږي چې د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل ته به د صدارت د بلې 4 کلنې دورې زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې عمده رقیب مارتین شولز پرون پر رای ورکوونکو غږ وکړ چې په پارلمان کې دي د ښي اړخ پاپولیست یا ولسي نظر پالونکي ګوند ته چې د جرمني لپاره بدیل نومیږي د ونډې د زیاتېدو مخنیوی وکړي. د انتخابات د دې لپاره مهم بلل سوي چې ښایي په جرمني کې د ښي اړخ دغه ګوند لپاره پارلمان ته د ورتګ زمینه برابره کړي، او دا به په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې دغه پاپولیست ګوند د المان پارلمان ته لاره پیدا کوي. صدر اعظم انګیلا مرکل چې له تیرو 2 کلونو رئیس په قدرت کې ده، د 4مې دورې د ګټلو هڅې کوي. له دې سره متحد د بایرن سوسیال مسیحي ګوند د سیاسي ائتلاف دی چې دوی به په ګډه هڅه وکړي چې یو وار بیا د جرمني په پارلمان کې لوی اکثریت وګټي.
سرټکل کېږي چې څوک به دغه انتخابات وګټي؟
و په نظر پښتنو کې داسې څرګنده سوی ده چې د جرمني د صدر اعظم سیاسي بلاک به تر اوسه پورې له 34% پورې ملاتړ درلودلی دی. په دې پسې بیا د سوسیال ډیموکراتانو ګوند دی چې د 21% او 22% ترمنځ ملاتړ ورسره دی. انګیلا مرکل پرون په برلین کې خپلو پلویانو ته وویل چې ډېر خلک به د انتخاباتو په وروستیو ګړیو کې پرېکړه کوي چې کوم لوري ته رایې ورکړي. نو له دې امله خپلو پلویانو ته یې وویل چې دا ضروری ده چې د هغو خلکو د جلب جذب هڅې جاري وساتي چې په وروستیو ګړیو کې پرېکړه کوي، او تر اوسه یې لا پرېکړه نه ده کړې چې کوم لوري ته به رایه ورکړي. د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید مارتین شولز هم مخکې دی، او هغه پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د جرمني بدیل ښي اړخ پاپولیست دی حزب ته دی رای نه ورکوي. نو لا تر اوسه نه ده معلومه دقیقا، خو داسې ګڼل کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به له خپل سیاسي متحد سره د بایرن سوسیال ډیموکراتانو له اتحاد سره برای ترلاسه کړي.
ډیره مننه کوو فرشته جلالزی، کور ودان.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتاست. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د حکومت د 3 کلنو کړنو په اړه معلومات ورکړل. زموږ همکار اجمل تورمان چې دغه غونډه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی او جزئیات ورکوي. مهرباني تورمان صاحب.
بلې سل صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې د حکومت د 3 کلنو خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړل رسنیو ته او خبريالانو ته. البته شاه حسین مرتضوی په بیلابیلو برخو کې په دې موضوع په تفصیل سره وغږیدو. زه په مختصر ډول څو موارد تسیات کوم چې د افغان حکومت په سیاسي بهرني سیاست باندې او دغه شان اړیکو سره د نورو هیوادونو کاغه په سیاسي برخه کې دي که په ترانزیتي برخه کې اقتصادي برخه کې دي په دې اړه په تفصیل سره وغږیدو. په دې برخه کې افغان حکومت بریالی یاد کړ دغه شان انتخاباتو په برخه کې دی وغږیدل چې انتخابات هم کرا د جوړېدو نیټه را نږدې کیږي او دغه چارې بریالۍ دي. پروسه تر اوسه پورې ډېره ښه روانه ده او دوی د مالي امکاناتو ډاډ هم ورکوي چې مالي امکانات په اړه هم خبرې شوې دي او یو څه مالي امکانات هم برابر شوي دي. د سولې په اړه دوی خبرې وکړې. د حکومت د په دې برخه کې لاسته راوړنه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره سولې موضوع په خپلو لاسته راوړنو کې یاد کړه. دغه شان د امنیت په برخه کې دوی ویل چې په امنیتي برخه کې هم دوی د مخالفین د ځپلو برخه کې برلاسي دي او تر ډیره پورې دوی د نورو کلونو پر طلبانې په دې برخه کې مخته تللي دي. او دغه شان د فساد په اړه هم ویل چې د صدفات سره د مبارزې په وړاندې ستراتیژي هغه جوړه شوې ده او ان شاء الله چې دا موضوع به هم لکه څنګه چې پخوا هم په دې برخه کې کار شوی دی او پیګیری شوی دا موضوع تر دې وروسته به هم کیږي. ښاغلی مرتضوی د ځینو ستونزو یادونه هم کړه چې ستونزې شته خو کرار به ان شاء الله چې دغه ستونزې د دوی په وینا چې لري کیږي.
بلې د بهرني سیاست په اړه تورمن سه په دې اړه هم خبرې وشوې چې دوی توانېدلې د نړیوالو پام افغانستان ته واړوي.
بله بله په دې اړه باندې خبرې وشوې چې د وسند ولسمشر روسي سفر ته هم اشاره وکړه چې ولسمشر چې روسي سفر کې هم لاړو نه وازي د امریکا بلکې د نورو بهرنیو وادینو پام هم ځان ته راوړل دي. ان شاء الله چې د افغانستان اړیکې به د نړۍ سره ورځ په ورځ باندې د دوی په وینا چې د ښکېدو په حال کې دي او حقیقي وي.
بله ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. کور ودان په همدې موضوع تم کېږو دا چې افغان حکومت په خپل حکومت ولای کې او یا هم د فساد سره په مبارزه کې یا هم بهرنی سیاست کې څومره بریالي وو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ته همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره خبرې کړې دي. د خبرې په وورو
یو مسله چې په سر کې باید لیدل او نه وځي هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت لپاره د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامه ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو. یعنی هغه قدمونه چې دوی خپل واخلي هغه په خپل ځی کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې دي یادونه وردي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه. دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځینه سرچینه اخلي څه کېږي او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقی نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي. زه دومره ډېر موافق نه یم په دې برخه کې. البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي. یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم رپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کېږي. صحیح ده چې د عدلي قضایي فساد په وړاندې د عدلي قضایي مرکز جوړ شو. ځینې پیسې لا تیتر د مامورینو نیولې دي او یو څه عدلي قضایي ارګانونو ته بندیخانه ته سپارلې دي. خو مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاح انحله ده.
بله عاطف صاحب یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې او همداراز د فقر د لمنځه وړلو په برخه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلوېښت سلنه وګړي دوی د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي. جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي. تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مثلا مطرح شه په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام چې اقدام به هیڅ ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه د لویو چیلنجونو سره مخامخ تل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکام نه بولم خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کېدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي. او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بېوزلۍ سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بیوزلی شوی دی، فقر نور هم زیاد شوی دی.
عاطف صاحب بورسی پختنه میکوله کلند را ته جواب راکړي چې ستاسو له نظره په کافی اندازه مشکلات تم تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو تم د دوه کال چې د حکومت پاتې دی کم وزیات څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم سنځي چشته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټول پاملرنه همدې ته را وګرځوي چې د افغانستان ټول او امنیت د کوم جنه ګواښېږي، چلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعو نه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړه شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف او چې زما همکار محمد حدیث پردیس ورسره مرکه کړې و. اوس هم زه کونړ ته کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکو وایي سرکونه یې کنډو کپر دي او سوزل ورسره ژمنه وشوې، خو تر اوسه پرې د رغونې کار نه دی پیل شوی. دوی وایي کله چې په کونړ کې نړیوال سواکونه موجود و هغه مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو د سرک جوړولو مخالفت کولو، خو اوس هغوی هم ورته ډاډ ورکړی چې د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د سرکونو رغولو په وړاندې به ستونزه نه پیدا کوي. په دې اړه نور راپور له روحلا انوري سخاورو.
د چپیدری ولسوالۍ د وتلی کلی اوسیدونکي ملک مفاد خان ازادي راډیو ته وویل سرکونه ویجاړ شوی خو د رغولو غمی څوک نخوري.
سرکونه زمونږ کمال سابق سرنګو په ماغه حال دي، دغه نه بهتر دي. یو وخت دولت په دې کې خامه کار وکړو، خو هغه بیرته چې دولت دغه نه لاس واغستل بیرته د بارانونو او د اوبو په واسطه باندې دغه زړه حال نه بهتر شو. ټول شیلي چخوریگان جواری ولاری جواری پمده حالت.
مولوی عبدالسلام جلال زیوی د سرک خرابوالی په وجه ناروغان هم روغتون او ډاکټر ته د رسیدو پارمان پلار کی مری.
نو سرک زمونږ د نش مطابق دی، هغه خلک چې هغه مریضان وي، زنانه وي، نارینه وي، هغه چې پمده سرک باندې تر چغسره را انتقالی یو راځي، هغه د مرګ حالت رسیدلی. نو د سرک په رابطه باندې تر اوسه برجمنه ډیره شوې دي، تر اوسه برج قسم کار نه دی شوی.
خلک وای کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجود هغوی په ګڼو سرکونو کار پیل کړی و. په کومو ځایونو کې چې د رغونې د چارو مخالفت نه کېده هلته سرکونه ورغول شو، او د چپې درې په ګډون په کومو ځایونو کې چې د آبادۍ چارو په وړاندې خنډونه موجود و هلته د سرکونو د رغونې کارونه بشپړ نه شول چې اوس یې له امله دوی ستونزې ګالي. ملک مفاد خان وایي دا ځلې وسلوالو طالبانو سره هم خبرې کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې د بیا رغونې چارو په وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه پیدا کوي، بلکې همکاري ته هم چمتو دي.
دلته خو په ټول افغانستان کې انقلابي شرایط دي، طالبانو مخالفت د دې سرک وکړو، په ماغه حساب باندې دولت د سرک نه لاس واخیست. بیا وروسته قومونو په دې کې خپل کوششونه او هلې ځلې وکړلې، خو بیا دولت دې خبرې ته اوبه د وارخطیرې نو چې بیا دا کار موږ د دغه ورونو سره سو کراتې د سپدې باندې ناست یو چې هغه خې موخېګانې موږ د لاسه ورکړې، هغه په دې قانې دي چې واقعیت دی تنظیم غو دغه خلکو شریک دي، ضرورتونه مشکلات شریک دي. کله سرک د پاره داوري منځوري وشي نو ان شاء الله تعالی غي به مخالفت نه کوي، ځکه چې هغه دا ګټه مشترکه ده.
د افغانستان د اجرایي رئیس مشاور او د چپیدری وسیدونکو حاجی نصر الله خان هم ازادي راډیو ته وویل دوی ل خپل لور هم هڅه پیل کړي چې د چپیدری مانوګي ولسوالۍ او د نورستان ولایت ترمنز غزیدلې سرک په پاخه او اساسي ډول جوړ شي.
چې دا سرک عمومي ده نو هغه د پخول امکان روسته نو موجوده خو د پلونو پلچکونه هغه د جن ضرورت لپاره خو برابر کړي، نو په دې رابطه خپل حل ځای کړی دی خو نتیجه نه دا ورکړي.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل له اسدآباد څخه د مانوګي ولسوالۍ تر اخیری سرحد پورې د سرک ترمیم او له هغې وروسته د چپیدری او د نورستان د واما ولسوالۍ ترمنځ د ټول سرک د رغولو سروي بشپړه شوې ده.
اسدآباد مانوګي سرک دی او بیا د مانوګي چپیدری سرک دی. د دې د ترمیم د یو بخش د دې پکیجونه مونږ ولې د چې د تدارکات تولې ګل د اندرا پیداری تدارکاتي مرحله کې دي، نو کله چې دغه تدارکاتي مرحله مخ په وړاندې لاړ شي او قرارداد وشي نو عملاً به په دغه ساحو کې ان شاء الله کار شروع شي. اسدآباد نمانوګي پورې دا یو بخش د چې د ترمیم پروژه ده، او د مانوګي نتر چپې درې پورې دا بل بخش دا اساسي پروژه ده او تیر کال د سروې شوه او ډیزاین مرحله هم تکمیل شوه اوس په تدارکاتي یعنی قرارداد مرحله کې
د نورستان خلک هم د یاد سرک له کندو کاپر او خرابوالي شکایتونه کوي هغوی سره هم د دغه سرک د جوړولو او ورته د بودیجې ځانګړي کولو په اړه غنی جمنی شوی خو تر اوسه یو هم نه د عملی شوی خلک د کړوشمنو د ملکی دود لپاره منتظر دي.
ازادي رادیو لوونه ترو
مرانه چې ازادي رادیو اوري دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولې او هم وګورئ. اوس هم زموږ همکار حدیث پردې سټوډیو ته راغلی دا او نن په نور بسته اونیس پروګرام کې په دې خبرې کوي چې میرمنو ته د تعلیم په برخه کې د خوښې د برخې انتخاب باید ورکړل شي. په دې برخه کې تاسو کولای شئ دوستانو چې خپلې پوښتنې او خبرې اترې هم له میلمنې څخه وکړئ. خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو سرټکی به تاسو ته نوریاس نوري وړاندې کړي.
د کابل امنی قومندانۍ ته د ویچې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې پورې اړوند د افشارو په سیمه کې یو انتحاري حمله شوې ده. د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په داسې وخت کې شوې چې د بهرنیو ځواکونو د موټر رود کاروان د تیرېدو په حال کې په حمله کې درې کسه ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له درې شپېته زیات وسله وال وژل شوي. دفاع وزارت په حواله دغه عملیات په دیارلسو ولایتونو کې تصفیوي او دیارلس نور هم ځانګړي عملیات دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن سهار کندهار ته لاړ او په دې ولایت کې د لمریزې برېښنا پروژه پرانستله. له اجرایي رئیس سره د کندهار په سفر کې یو شمېر وزیران او د ملي شورا په دواړو جرګو کې د کندهار استازي ملګري دي. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوي دفاع وزیر سره هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لر واټن یا بلستیک توغندي آزموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه در طبيع حمزه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مو ده چې د تعلیم په برخه کې د خپل خوښ انتخاب څومره مهم دی او په مشخصه توګه په دې برخه کې مېرمنې یا ښځې څومره دغه حق ته لاسرسی لري او کچیرته دې مسلې ته یعنی دغه حق ته لاسرسی ولري نو د دوی په ژوند څه تاثیر لرلی شي په همدې مسله سره غږیږو. تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې مودي 0995 40 0 800 2 5 55 همدارس. په خبرونه کې مو میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه ده ویدا احمد مدني فعاله او همداراز دی و انجمن مشري هم کوي. زموږ بلنه یې منلې. احمد صاحب خبرونه ته خراغلی
تشکر زنده باشه.
غواړم په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره د تعلیم په برخه کې د خپل خوښ انتخاب د یو ځوان لپاره څومره اهمیت لري او څه فکر کوي چې د دوی په ژوند څه تاثیر پرې خودلی شي؟
سلام به همه. به نظر ما هر چیز جوان باشه و یا پیر حق انتخاب باید داشته باشه در هر مسئله و تعلیم تربیت چون جز مخصوصا تعلیم مهمترین چیزی است که سرنوشت می سازه باید اینا حق داشته باشن کور انتخاب کنن. ولی در افغانستان متاسفانه معمولا نمیتونی کیر انتخاب کنی چون نظر به ای که در کنکورها چی رقم انتخاب میشن یا یک مثلا حتی در بعضی از مناطق اصلا حق تحصیل ندارن یعنی مکاتب وجود نداره. به او خاطر حق تعلیم اکثریت مردم ما یک تعداد زیاد محروم هستند از یک تعلیم، نمیتونن که برن به دل خود مکتب بخوانن و بعد از او تحصیلات عالی داشته باشن. فقط اگه بسیار محدود مناطقی است که اگه مکتب هم باشه مخصوصا بر دخترها تا صنف 6 و یا 5 است که از او که بالاتر نمیتونن که تعلیم کنن. ولی معمولا به بچه‌ها یک چیزایی هست، ولی بعد از این که در هر منطقه‌ای که جنگ جریان داره و طالب‌ها که مستن یا مناطق جنگی هستند اوج اصلا مکتب وجود نداره که اونا بتونن به حساب آرام برند مکتب و تعلیم کنن. و چیز دیگه هم که از افغانستان که متاسفانه سطح تعلیمی بسیار پایین است، چیزی که فارغین که از مکتب فارغ میشن اونا نمیتونن که حتی نوشته و خوانده بتونن. گذشته ها ما بهتر بودیم، سطح تعلیمی بالاتر بود، ولی هر چقدر که جنگ در افغانستان زیاد شده رفت مخصوصا در طول این 14 سطح تعلیمی پایین آمده رفته.
او بخیست از خبر قطع کم میو بلا موضوع چی که دشت از همور سر مخشوی هستی، اکثر وقتونو که چی هغوی چی مثلا زوانان وی یا پا مختلف تعلیمی دگرونو که دوی زکری کوی لدوی سرش تاسو کل خبری کوی چی امده مسئله باندی عمومی باور داده چی مشران یا نور خ لشی دوی لپاره انتخاب وکي تاسو خپل دې نظر سره څومره موافق یاستئ؟
بیشتر
یعنی هدف مې بود کې چقدر دیګرا باور عمومی است کې اگر دیګرا انتخاب وکنه یا بزرگا چون وا تجربه دارن و خوب میتونن دې مورد تصمیم بگیره، با این نظر شما چقدر موافق هستئ؟
خب شاید اونا یکی مشوره دادن است، یک تصمیم گرفتن است. معمولا در افغانستان مشوره نمیتن تصمیم میگیرن بر آدم که باید حتما این رشته را بخونی ولو تو علاقه مند باشی ولو یک استعداد از او را داشته باشی. یا معمولا همی که از زیادتر به حساب تصمیم گیرنده هستن، ولی شاید در بعضی ها تاثیر گذار باشه، یعنی بتانن که اونا با اون تصمیمی که برشان گرفته میشه بهتر باشه. ولی چیزی که آل در افغانستان مشکل است، یکی خصوصیت تعلیمی و تحصیلی بسیار پایین است، از طرف دیگه کسایی که فارغ میشن اینا زمینه کار ندارن، اینا اکثرا بیکار هستن. من مثلا با جوانای سرکار دارم یا دیدار داشتم که اینا میگن ما از حقوق فارغ شدیم، از اقتصاد فارغ شدیم یا تحصیلات بالا دارن، ولی بیکار هستن اکثرا، چون دولت یک برنامه منظم بر از اینا نداره که اینا را جذب کنه و در جای خوب اینا را برشان قرار بده.
احمد صاحب تاسو ته بیرته رازو ورزو که چیرتا اوریدون که را سره بله اوریدون که را سره شته دی تخنیکی همکار را توی چی؟
سلام
علیکم. و علیکم السلام، مهربانی خبرون تخراغلی. بله مهربانی، لکم زینه ماری کنی ولی در خبرون موضوع پر را سره غگی گی کوم سوالم لري
مشخص روان اورا ما مادي کې دي پکتیا ولا تعریف زده ول سلام نیول دي نن عبد الحق ده ما پختنه دي خورکې نه ده چې تاسو تعلیم وايي چې تعلیم هو بالکل واقعي یقیني ده واقعي چې تعلیم بو هغه به دي ما چې یو سپایي سپي ته تعلیم ورک شي هغه کار ګوره روا ده هغه چې کار وکي روا ده چې کار تو خوري خب نن سبا سرای دې داسې تعلیم راغله چې میمانه هغه منطقیږي پوښې هغه په رشوت منطقیږي هغه که داخليږي په رشوت داخليږي دغه تعلیم کوم چې درسته ته دی افغانستان افغانانو ورسېږي کومې کچې ته ولبړه شي.
ښه ډیرو بخې کله پښتنه دل لګ راته واځي کې هدف دې
پښتنه مې دا ده خورکې نه چې د تعلیم په افغانستان کې د تعلیم په وخت کې دا خو تعلیم بری وشی ټول افغانان بری ټول انسانان تعلیم حاصل کی.
بله
او پښتنه مې دا ده چې په افغانستان کې تعلیم مثال معلم کچه ته داخليږي غنه رشوت اخیستل یو سوګر کا اپنا جوړوي په شه غنه رشوت اخیستل کیږي.
بله پښتنه مې دا ده چې
غنه رشوت اخیستل کی دا غادي افغانستان دی تعلیم سطح به کوم ځای ته
وړي.
بله پوری به دا مغرب معاصر پیدا تمام شي.
مننه عبدالحق له پکتیا څخه اړیکه نیولې و د دوی پښتنه ما هم یاداش کړو ملمنی ورته به ځواب وی ورزو یو بل اوریدونکی راخلو. بفرمایئ ناس کجا تماس گرفتین شنونده عزیز؟ اگر صدای مرا میشنوین بفرمایئ ناس کجا تماس گرفتین. استاسو بله استاسو غک منگاو رو مهربانی خبری وکئ. تلفون یو سم موقع انتخاب کئ، آواز مسم نده مهربانی. خا دوی خبرې نه کې ورزو یو بلاړی کرا اخلو قرمن اوریدونکو هر کله چې تماس نیسینو مهرباني خبرې وکړي چې د نور اوریدونکو هغه هم پلان کې دي چې ډیر انتظار پاتې شي مهرباني لکم زینه ماډی کني ولې
السلام علیکم پردیس تاسو سلام
وعلیکم السلام مهرباني خبرون ته خرغلې او
بچران د شخص که راشد نه باید که نرمه وی چې څو وخت د کنکور امتحان ورکړي هغه باید چې خپل انتخاب خپل وکړي نه دا چې د کورنۍ نه دا وایي چې انتخاب دا پلانکی انتخاب پوهنځي انتخاب دی پلانکی پوهنځي انتخاب ځکه د دوه ورځ کار فارغ شوی دی او د چې کوم پوهنځي خوښي دا په خوښه به ښکاره وکړي او دوی باید خپل خپل په خوښه باندې پوهنځي وټاکي لیکن هم لیکن په دې ځای کې دا شته چې یو پوهنځي د خوښي نه دی د بل پوهنځي اته پوهنځي خوښي یا انجینری پوهنځي خوښي لیکن هغه ته د سړي ډېر وړ دی نو بیا په دې اساس نو ډېر دا چې دا یې مسته چې هغه د بله
مننه کور ودان د دوی نظر مهم واورید ورزو یو بل اړیکه هم راخلو چې دوی له کوم سینه اړیکه نیولې او د خبروند موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کی مهرباني له کوم سینه اړیکه نیولې بله اورم تاسو غاورم مهرباني خبروند ته خراغلې خبرې وکړي کوم دوی سره مواړی کا پریشوا ورزو یو بل اوریدونکو راخلو به فرمایئ چې نوی عزیز از کجا تماس گرفتین
بله
صدای شما را ما میشنویم به برنامه خوش آمدین
بله
احمد صاحب یو دو اوریدونکو تاسو هم یو ویله پکتیا څخه اړیکنی ولې و مشخص پښتنه تاسو به میاداش کړی وی د ویل چې کچیرته تعلیم خو مغه خپل فواید لري اما دا چې یو څوک تعلیم کوي بیا غوی ته د کار زمينه نه مسایديږي یا د رشوت موضوع دې مسلې ته اشاره وکړول چې مونږ کم خاطر رواني مهرباني
یک مشکل اساسی د افغانستان است به خاطر کوم پښتره مې اشاره رساندم چې اگر کسایی از پانتونم فارغ میشن فارغین خوب و با استعدادم داریم اونا متاسفانه جوانایی هستند که بیکار میمانن و یک تعداد هم مجبور هستند که تا افغانستان ترک میگن و میرن و در آبا غرق میشن و جنایت در مقابلشان صورت میگیره فقط به نظر من یگانه راهی که ما میتونیم داشته باشیم در هر زمینه با داشتن ایتو یک دولت که خودش فاسد است و ما کار میکنیم دفتر ما کار میکنه برای جمع‌آوری اسناد جنایتکاران یک تعداد زیاد از اینا دستشان به خون مردم آغشته است از اینا ما انتظار نداشته باشیم که اینا یک سیستم درست داشته باشن چی بر تعلیم تربیت چی به هر کار دیگه به او خاطر فقط یگانه راه می است که ما باید متحدانه پیش بریم و بتانیم امی وضعیت تغییر بتیم یعنی منتظر ازی نباشیم که بر ما کس دیگه بیایم مثل که دیدیم در طول ازمی 14 سال امریکا در افغانستان آمد دیگه کشورها در افغانستان آمدن و در شروع اینا وقتی که آمدن گفتن که ما مبارزه میکنیم علیه تروریسم مبارزه میکنیم به خاطر آوردن حقوق زن ولی ما میبینیم در طول امی 15 سال چقدر جنایت جریان داره هر روز هر انتحاری که میشه بیشترین قتل عام که میشه جوانای ماست مخصوصا تحصیل کرده های کشور به او خاطر فقط یگانه راهی وجود داره در هر عرصه ما باید متحدانه خود ما تغییر بیاریم در این سیستم در غیر از او ازیت یک سیستم که فاسد باشه ما انتظار نداشته باشیم که بچه ما تحصیلات داشته باشه و او بیای کار کنه یا دختر ما تحصیلات داشته باشه و او بیای کار کنه فقط یگانه راه امیست
و اگه از موضوع زیاد دور نریم شما به مشکلات اشاره کردین اما فکر نمی کنین که یک مشکل ای هم بوده میتونه وقتی که ما سر اهمیت انتخاب صحبت میکنیم که هر جوان شما برش اشاره کردین که انتخاب خود داشته باشه نه تنها جوان تمامی کسایی که در این جامعه زندگی میکنه در بعضی موارد یا در اکثر موارد جوانایی که در موارد مختلف تحصیل میکنه انتخابای میکنه که او سازگار به مو مثلا مارکت کار نداره و یک دلیل عمده بیکاری فکر نمیکنین که هم یک مسئله جدی است
یک دلیل شاید یکی از دلایل می باشه ولی اگه یک سیستم منظم داشته باشه دولت یک دورنما داشته باشه دولت و یک برنامه داشته باشه بر مردم خود و مخصوصا بر جوانا، من مطمئن استم کسی بیکار نمیمانه. چون به خاطر که معمول کسایی را میشناسم که در افغانستان چند رشته بسیار میگن ارزش داره و کار پیدا میشه برش، یکی حقوق میگن، یکی اقتصاد و یکی هم طب میگن، ولی من اکثریت را میشناسم که از طب فارغ شدن اونا کار ندارن. ولی از طرف دیگه ما مثلا در اکثریت جایا ما دکتر خوبی نداریم که مردم ما از بی دکتری و بی دوایی میمارن یا مجبور میشن که افغانستان ایلا کنن برن به کشورهای همسایه سفر کنن و در اوجه بر تداوی خود برن، با ایک ما یک دکتر داریم که فارغ شده و بیکار از دخانه، یا مثلا کسی داریم که حقوق خوانده ولی بازم بیکار است که، چون اصلا یک سیستم منظم برمی جذب افراد وجود نداره، به او خاطر اکتداد بیکار میمانن. و آیرمه دیدیم هم تا زمانی که تو واسطه نداشته باشی و یک شناخت نداشته باشی تو نمیتونی که در این دولت داخل شوی، و اگر داخل هم شوی بعد از یک مدت یک تغییرات که وقتی که در وزارت آمد مثلا وزیر تغییر کرد، واضح است که از شروع تا مو پایین ترین نه تغییر میتن.
بله احمد صاحب، تاسو بیرته را گرزو قدر منوریدون کو ورزو یو لنده دمر اخلو بیرته رازو بس.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
به هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغلی ورزو یو څو اوریدون کی راخلو. قاری صاحب پښتون فکر کوم له فاریاب ولایت نه را سره ټلیفون په لیکل شو.
محمد عزیز پردي استاد السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو
ته علیکم سلام.
او تاسو د احمد تک
نوم مې غلط کړ. ویدا احمد
واقعم دا شه موضوع متاکل ده د ځوانانو د شوزو کا تعلیم یا د نور تعلیم کا خوري او کوروري تعلیم دې شې دې مثال کڅو تعلیم لري مثال دا شې لکه ژوندې شي سو لري سواد نه لري دانش نه لري په نظر د حدیث هم کومل شي او که خور تعلیم وکي د پلار په کور کې او د پلار او د مور د وژو باندې ویني له د وژو باندې او سواد لري نظافت لري نو سره عمومي نظر به چیرې زم خدای دې وکړي چې خرافات او رواجات او انانه چې موږ لرو د خوندو پارسه کې تور پارسه کې دا دې چې نو کې کم شي ورکو باندې شي کم بشي د دې سیم پښتنه دا ده چې تاسو چې تعلیم کوي اوس مو رښتیا انتخاب کړی یعنی تعلیم مو پای ته رسولی او دې نور دې چې کوم رښتا خوښه وا اوله پښتنه مې دا ده او دومره پښتنه مې دا ده چې د پخوانی استادانو دې د پخوانی استادانو او د اوسنی استادانو په مابین کې توپیر څومره یې نه او هغه خوند چې تعلیم کوي او بیا د تعلیم د سیستم څخه پانان چې تعلیم کوي بیا د تعلیم د سیستم څخه سوې استفاده کوي او هغه ته هم پیغام چشوي.
بله مننه قاری صاحب کور ودان ساس پختنې مونږ یاداش کړی احمد صاحب جواب درته درکې ورزو یو بل اوریدون کې امرا خلو د دوی نظر او یک مشخصه پختنې درلودله دوی به هم وورو مهرباني لکم سینه ماډی کني ولیدا.
سلام مینا درامکس پادری صاحب تا او قدرمن منوانی او استاذ دناس تخنیکر رامنجان کاکل تا او درنو اوریدونکو ته اله کوم شیرو غو جوړوای.
علیکم سلام
الله ورداګو څخه کیم
خبرونه تخر اخلي لو ورداګونه مهرباني
مننه خوشاله اوسئ. زما نظر د تعلیم په حق کې د خپل انتخاب هغه ک د ځوان نفر وی او ک د خوند نفر وی تیر اړین دی ځکه چې کچیر یو ځوان په خپل خوخه پوانځي ونه وای نو د دې رسټونګو مشه په مخکېږي هغه د وړ په انځي درڅنه په پیبوچ وی او خون بنه ور کوي ځکه کچيري یو ځوان او پیغله په خپل خواخه تلین وکړي او د خوخي انځي ووای نو ډیر پامینه او محبت به په اخلاص او صداقت او رښتینولۍ په خپل مسلک دند سره ترسوي او په غوړ په انځي کې ستاسو نمرې وړي او د قدر فیصدی او فیصدی به زیات وي دغه مې نظر ده.
ډیر مننه کور ودان د دوی نظر داو چې دویم تاکید کوو چې ټول باید انتخاب په برخه کې دوی حق لري او خپل انتخاب باید ولري. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا له دوی سره مو فکر کوم اړیکه پرې شوې ده. یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا له خپل ملمنې سره بحث سیدا مو ورکو. به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ صحبت بکنین. دوی سره مو اړیکه پرې شو. په هر حال ویدا صاحب پښتنه قاری صاحب پښتون زنګ وهلی او د فاریاب نه تاسو به یادش کړی په حقیقت کې دوی درې پښتنې لرلې. نو اول پښتنه دا وه چې تاسو نه شخصي پښتنه چې تاسو کوم پوهنځی خوښ یا څه مو غوښتل چې وی وای او هغه مسیر باندې لاړی کنه. بله پښتنه دا وه چې هغه استادان او شاګردان چې له تعلیم نه سوء استفاده کوي تاسو ورته څه توصیه لري او یا پیغام مو څه ده؟ او یو بل پوښتنه هم درلوده فکر کوم
تفاوت بین معلمین گذشته.
بله مهرباني.
خب من میخواستم وقتی که تصمیم گرفته بودم که رشته بخوانم یک رشته اجتماعیات هم میخواستم بخوانم که تانستم در رشته جامعه شناسی و فلسفه رو بخوانم و خوشبختانم از او رشته که خواندم تانستم که استفاده کنم و کاری که میکنم به او کار خود زیاد علاقه مند استم و به او یعنی به مو شوق میرم به کار خود انجام میتم. دیگه ای که من فکر میکنم واضح بین استادای حال و گذشته زیاد تفاوتهای وجود داشته چون هم چیزای خوب در گذشته بوده بین استادا هم چیزای خوب حال است. مثلا اون زمان استادا کمتر منابع داشتن ولی حال استادای فعلی منابع زیادتر دارن. ولی مثلا صد تحصیلی او زمان قبل از جنگ بالاتر بود چیزایی که ما از دیگرا شنیدیم ولی حال متاسفانه اگر صد تحصیلی بسیار پایین شده با امی 40 سال جنگ که ما در پیش روی داشتیم. دیگه توصیه ما بیشتر امی است که هر کسی که تحصیل میکنه از او استفاده سو نکنه، بیشتر کوشش کنه که بر مردم خود خدمت کنه، یعنی او رو در خدمت همون تحصیلات رو که داشته باشه در خدمت مردم خود قرار بده. فقط به خاطر از این تحصیل نداشته باشه که بخواه تنها به فکر از این باشه که من یک چوکی داشته باشم، بیترین مقام داشته باشم یا چقدر عاید سالانه ما باشه یا پول باشه، تمام زندگیش همین نسازه. فقط بیشتر از نظر ما اولین فکرش همین بسازه که من چقدر میتونم به مردم خود خدمت کنم از این تحصیلاتی که دارم یا از این تعلیمی که کردم و از این جای چی استاد پانتون است و چی محصله که است. یعنی تحصیلات را که تو میکنی باید برازوی یک دید دورنما داشته باشی که من وقتی که فارغ میشم چی کارایی را میخواییم داشته باشم. بیشتر اگر اولین دورنمای آدم همی باشه که من بتانم با این تحصیلات خود به مردم خود خدمت کنم، بعد از اون میتانه که به دیگه چیزا هم دسترسی پیدا کنم.
بله احمد صاحب، شما اشاره کردین به مشکلات و به مسائلی که هر جوان و هر کسی انتخاب حق انتخاب داره. خوب است یکم در مورد از این بگوین که پیامدهایش چی بوده میتونه اگر یک کسی به یک رشته علاقه مند است و در یک بخش مشخص میخواد که تعلیم بکنه ولیکن سوق داده میشه به یک مسیر دیگه به اثر فشارها و دلایل مختلف، پیامدهای از او از نظر شما چی بوده میتونه؟
یک، خب من فکر نمیکنم با زور رشته که تو فارغ شوی بتانی به علاقه مندی به مو رشته کارش پیش ببری و دوم دیگه من در جریان درس و به او علاقه مندی، مثلا آدم علاقه مند مسائل اجتماعی می باشه بره ریاضیات انتخاب کنه، بسیار مشکل است که تو را پیش ببری چون ذهنت همی آماده همی است که من ایره نمیتانم. وقتی که نمیتانم گفتی واضح است که رشته را نمیتانی که پیش ببری، به او خاطر مشکلات زیاد در زندگی می آید و دلسردی به وجود می آید. بیشتر به او علاقه مندی که باید درس بخونه کار کنه نمیتانه که چی کنه و در آخر همیش پیش خود میگه اگه من این رشته رو نمیخواندم، رشته که خودم خوش داشتم میخواندم و بهتر بود، من اینجا کار میافتم، من تو میکردم، من این کار رو میکردم، من این کار رو میکردم، بیشتر پیش خود یک منفی بافی هایی میداشته باشه.
با شما پس بر میگردیم قدرمون آوریدون که در خبرون پروسه برخکی و ورزو یو دو آوریدون که نور هم را اخلو در دوی نظریات به واورو که که مشخص پختنه هم در لودله. بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟ صدای شما را ما داریم.
الو سلام علیکم دوستان بخیر زده مهمان محترم تانم بخیر
علیکم سلام بخیر باشین خوش آمدین به برنامه نامتان رو بگوین از کجا تماس گرفتین
تشکر سلامت باشین نام تقوا هست سلام تخلص میکنم از لایت غزینی باشین
خوش آمدین به برنامه بفرمایین
سلامت باشین تشکر در رابطه با موضوع برنامه تون چند موضوع جالب و موضوع خوب انتخاب کردین میخوایم یک نظر بکنم که چون که امو یک جفت محکم گرفتن که های انتخاب ضرور است انتخاب مهم است انتخاب بگم به نظر ما هر شخص مکلفیت خود داره در هر ایسی که باشه در ایسی انتخاب باشه در ایسی باشه در ایسی کاری باشه یا هر ایسی که باشه بالعموم اگر کسی کوشش بکنه که در ایجا از فامیل کنه از نظرات فامیل هم استفاده بکنه خوب است ولی انتخاب آدم نفرسته باشه از انتخاب کرده هدف رسیدن به هدف مهم است پشت کار مهم است که آدم پشت کار داشته باشه حالا بسیاری جوانا حتی از بسیاری کشورهای دنیا ماستری دارن بیکار هستن دلیلش فقط و فقط اینمی است که جوانا متاسفانه هدف ندارن به هدف رسیدن هر روز عقب میمونن
بله.
اگر بس بگویم که در هیچ متاسفانه متاسفانه بسیاری خواهرای ما این مشکل دارن که این مشکلات هستن و بیشتر چیز بله. است اینا انتخابشون در رابطه با موضوعی کردن که فامیل با اونا هم نکنن بله. به نظر من اگر جوان خودش انتخاب بکنه سرست لیکن بیشتر خود انسان در حق انتخاب زندگی خود حق انتخاب خود داره بخاطر که
بله تشکر سوال مشخص خود نداشتین
خواهش میکنم تشکر من فقط یک سوال از امی مهمان محترمتون دارم ای که بعض کسا فعال مدنی هستم اینجا در غزنی کار میکنیم و متاسفانه دخترای غزنی بسیار حق مانده هستن دلیلش اینمی است که امی کارگرای بلند پای ما با اینا کار کردن نمیتونن مثلا وعده هایی که هستن میتونن من از میمون بگم که چرا بعض وعده ها داده میشه بعضی چیزها داده میشه با خانم ها با آقایان با بچه های جان با دختر جان لیکن در اون رستا کار نمیشه
بله
استاد مکتب هست اگر او به حساب وکیل مدافع هست اگر او هر
تشکر
برای او کار نمیشه چرا بله. من از میمون تانه میتوالا دارم که چرا کار نمیکنن اینا؟
بله.
آیا فقط مهم همی است که آدم مثلا نام و شهرت برسونه به جای یا مهمی است که آدم کار بکنه؟ چرا جوانا بیکار است؟ من خود فیلن آز بیکار هستم. هدف ما این است که شما به هر مثلا یک آدم ببخشید شما بر ما وقت بتن ما بر شما بعض موضوعات میگم در
بسیار ببخشین بسیار کوتاه که وقت ما بیخی رو به اتمام
درست در ولایت غزنی از سال اول رئیس جمهور کرده تا با حال رئیس امور زنان بدل نشدم یک رئیس امور زنان داره
بله.
دلیل چیست که خانما نمیتونن کار بکنن در هیچ چیزی
تشکر
من سوال دارم که شما
تشکر.
با وقت کار نمیتونه فقط با من نام و مشورت هستیم
تشکر خواهش میکنم بخیر باشین محمد صاحب خواهر ما
فقط من کوتاه بر از خواهر میگم که چیزی که تو درد داری من هم درد دارم چون من دولتی نیستم من هیچ وقت هم وعده ندادیم دولت معادت شست که وعده های سر خرمن میگن میتنمش ولی هیچ وقت او را عملی نمیکنن واضح است که در هیچ تنها غزنی نه که در اکثریت ولایاتی که ما سفر کردیم دیدیم نزدیکترین ولایاتی که به کابل است اینا کار نکردن نه بر زنا نه بر مردا و به هیچ جای فقط در زبان گفته شده و اونما تو که اگر وزارت امور زنا جور شده یا هر چیزی که جور شده بیشتر یک چیز سمبولیک از افغانستان تا اینکه عملی کار کنن
بله د خبرونی روسی شیبی دی احمد صاحب که پلندو کی راته وایس چې مشکلات ته اشاره وش و په کافی اندازه ستاسو له نظر نتیجه گیری کی څه کول په کار دی چې بل اخر مونږ پر سم لوري ولاړ شو په دې برخه کې کوم ستونزې موجود دي هغه ته رسیدنه وشي
اولی که ما باید افغانستان نیاز به یک امنیت داره. اولین چیزی که اگر ما بتانیم از لحاظ تعلیمی پیشرفت کنه کشور ما، باید ما یک امنیت درست داشته باشیم. و دوم دیگه مسئله ای که زنان نصف نفوس افغانستان رو میسازن ولی اکثریت از اینا بیسواد است. تا زمانی که این قشر آگاه نشه، باسواد نشه، ما نمیتونیم که افغانستان پیشرفته داشته باشیم.
بله، ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وی. زینو اوریدونکو نظریات خپل درلودل پښتنی هم مطرح کړي، د زینو موچې اړیکې ځوابولی ونه شوې، ترې بخنه غواړو. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم. د خدای په امان.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي web@rferl.org.